په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول ارزول کیږي دا او نور راپورونه په دې خبرونې کې تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوا پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په سوریا او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سرویشي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکي ډله و، او د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د هغه هیواد په لوی ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلامې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د ایلامې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلیکوپټر د دشمن په ډزو نه د نسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د طالبان وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلاصولۍ کې را نسکوره کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه دا رد کړی دی. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سرویشي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکي ډله و. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، شي په 2018 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو یو اویا سلنه د طالبانو لخوا سوی دی. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسله والی ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شوی مجموعي شمیر او 1% راټیټ شوی او 1,328 تنو ته رسیږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر 15,925 تنو ته ورسید. د کندهار شاروکی د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشته خبره کوي. د کندهار د والی وین احمد بهیر احمدی د دغه عملیاتو په اړه چې تیر شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو تر سره کړل وویل:
دا عملیات ځنګړو ځواکونو د کشپیا استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سره شوی دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوی او 15 تنه ژوندۍ نیول شوی دي. په دا عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او وسایط هم لمنځ وړل شوی دي.
د شغل احمدی په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتي. د 03 په نوم د ځنګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شتلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دې کمیسیون یوې غړي رازیه سیاد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب د شمه کلیزه ده. افغانستان 25 کال وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسه په دې مناسبت پرون سیشن په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډیری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي او یا هم ژوندۍ ته د تلو پر مهال بیریږي. بل خو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د نامنۍ له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصې د ریډیو ری. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د هغه واد په لوی شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغه مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونه ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلي د پاکستان د پوز لخوا واک تر رسیدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت حکومت ضد اعتراضونه تیره میاشت د ازادۍ مارش په نوم پیل شول. لسګونه زره لاریون کوونکو له کراچۍ څخه اعتراضونه پیل کړل او د اکتوبر پر یو دیرشمه پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. او د اسرائیل پوز وای په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوزي اهداف وشتل دي. دوی وای په دې سره د اسرائیل تر واکلاندې جولان پر لوړو د راکټ بریدونو غچ واخیست. د اسرائیل د پوز په خبره د دې هیواد جنگي جټ الوتکو نن د نومبر شلمه د ایران د سپای پاسداران قدس اړوند اهداف چې لازمي کې هوا وشتون کې توغندي د وسلو زیرمې او نورې پوزي اډې پکې شامل دي وشتلې. د جګړو د حالاتو یو څارونکي ډله وایي په دې هوایي بریدونو کې یو لس پوزیان وژل شوي دي چې وطنۍ د سوریه ندی. د سوریه دولتي رسنۍ وړاندې راپور ورکړ چې پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل په بریدونو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیه د اسرائیلو د بریدونو یو ناسم اقدام بللی دی. اسرائیلو په تکرار په سوریه کې د ایران ګټې په نښه کړې او غواړي په دې ډول په سیمه کې د ایران د دایمي پوځي حضور مخه ونیسي. د خبرونو پای
آسیازادي رادیو ته غوږی است. ولسمچر پنون پر نگرهار کې د دایښ چالې د ختمېدو اعلان وکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوي.
د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ده.
د انتخاباتو کمیسیون لا هم د هغو کارکوونکو د نمونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
ویلا لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پرانا کې فیصله ونیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې نه دي توانېدلی چې دغه لیست ور وسپاري؟
چې د کمیشنرانو ترمنځ او د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو سیمو کې د طالبانو حضور د شیزینه د صحي خدماتو مخه نیولې ده. په اروزګان کې زده کوونکو له وسلولو غوښتنه وکړه چې د دوی د زده کړې مخه دینه نیسي.
درسونه پاتې دي، زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي، دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله د افغان ماشومان وضعیت ښه نه دی. په بهرني موضوعاتو کې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور اورېدلی. سید خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، اساسي او بشری حقونه او ژوند په شیبو کې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د دایښ چالې د فعالیت د پای ته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې د فعالیت په اړه د هیواد په نورو برخو کې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. ځینو خلکو او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دایښ چاله لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي. امید ظاهرمل او نورو تفصیل.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د دایښ ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېر دایښ وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نور الدین
راغلی دی د کونړ ته مخه کړی ده، تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ده،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي. اکثره کورنۍ راکډه شوې دي په خپل هغه ځای کې. خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د دایښ ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزه ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
دایشیانو می خواند واشه په لسیمه کې ژوند راته سخت شو. زمون ټول ځایونه ویجار کړل. اوس هم له دایش او طالب ډلو ویرېږم.
د اندخنې داسې مهال راولاړیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. لدې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځوړو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل:
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلې، خو دا په دې معنا نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فوات امان هم ازادي رادیو سره خبرو کې منی چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده، خو وایي د لمنځوړو عملیات پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده، تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده، خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را پدې خوا په تدریج د پرځای سي په ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل که څه افغان حکومت وایي چې داعش په ننګرهار کې ختمه سوې ده، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړي دي. وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندې کړي. حکومت وایي تر هغو چې د دواړو لوریو ترمنځ ټاکل سوي شرایط نه وي پوره سوي، خوشي سوي طالب زندانیان به په قطر کې څارل کیږي. د ولسمشر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت لویو اهدافو په خاطر د انس حقانی په شمول د طالبانو درې جګ پوړي چارواکي خوشي کړي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه و، خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلې دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
هغه نشم ویلی، خو مهمه خبره دا ده چې دوی برته جګړې ته لاړ نشي، جګړه ګرم نشي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه کم شي او حملې بس شي، د دوی جګړه بل اخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو ور بیا په خپل پخوانی دریس ټینګار کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریس د سولې په ګټه نه بولي، وایي چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه، طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغل صدیقی وایي د سولې لرامنځته شوی فرصت باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به یې په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې دالی شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو دو امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي، د هر شي مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري، نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ شي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري، وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي، په وړاندې به د ښکېلو هیوادونو بې اعتمادي زیاته شي.
او بې له شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکراتو کې کار کوي، هغه بیا طالبان پر ضد باندې حتمن افغان حکومت ملاتړ کوي حمایت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر 21مه د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وزنډېده، خو تیر ورځې دواړو لوریو د بشپړېدو خبر تایید کړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویل د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله د افغانستان د ماشومانو وضعیت ښه نه دی. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، بیوزلی او ټولنیزې ستونزې هغه ګواښونه دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنۍ په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤولې راضیه سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوی چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتره شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنیو سربیره په جبر ودونه، زورونه، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبې په ورځ خبرې شوې. د دغه موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یو سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګري وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیرمه سیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,153 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیون یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.8 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدای یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د 1.5 کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
میلیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له نن نه 10 کاله مخکې د 1990 کال د نومبر په شلمه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب شو او افغانستان په 1994 کال کې له دغه کنوانسیون سره یو ځای شو. د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په اورزګان کې زده کوونکو ماشومانو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د تعلیم مخه نه نیسي. دوی د زده کوونکو لخوا د لاسي صنایعو د نندرتون پر مهال دا څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو د نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزی لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وو. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی د خړ سم جوړ کړی بیا په درې رنگواله هغه د افغانستان بیرغ او بل ګلاس هغه من د خړ سره جوړ کړی دی. هغه می ګلان کړی او په سپین رنگ نه وهلی.
دا شی جمع جوړ کړی دا د کارتون څخه جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار هم کیږي چې تاسو چې په موږ دی او د نور ټول کارتون څخه جوړ دی.
ما یو تیرا وکشتي جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تیرا البته نه سي خو کشتي حرکت دا ستاره به جوړه کنه شغه پروازه کولای سي چې ماته امکانات تر پرې
لدی سره د شوونځي د غزده کوونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادې کوه حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا شوونځي لکه چې د دوی کشرانو ورونه د تعلیم وکړي
مکتبونه دی لکه اړ یو ته خپل کور لکه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي دی دا مکتبونه نیولې دي هر څه نیولې ماشومان درسونه پاتې دي ما کښنی ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندارتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نوري هم اسانتیاوي رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل حقوق کارکونکو نمونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورندي. امید ظاهرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل حقوق کارکونکو نوملار چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالي زرمینه حق جو کاکړ د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په تر سره کولو کې پاتې راغله.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم تر سره کړی و د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی او هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنې د سشنبې ورځې در پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ توا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی. هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل باندې تکیه یا اداري یا ملته مینس کې چې د کمشنرانو ترمنځ د دانشا سیاست ترمنځ کومي خبري روانې دي شاید اداري فساد نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټه چې مطرح کیږي داغه پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشۍ ته یو شمېر نمایندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. مجیب حبیبزی راپور برابر کړی.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب وسلوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي او دا مسله سبب شوی چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګره، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب وسلوالو حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګولې پاړه وایي
بچم رفته مونږ هیڅ کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه دره. مرکز کې یو چیز هسته وګفت کې برنده شو مزار شریف این مریض امام ده کوماست پرسان نیست، مقصد طالبان نمیمانه زنان و دکتران را.
ده بلخ پا چهار بوله کلسوالهی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ یو سلو څلور وشکلیو لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوي. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالۍ دوه کلینیکونه د نامنې له وجې غیر فعال دي او د ولسوالۍ په مرکز کې په یوازینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عام روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالۍ او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عام روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هر سیمې د نفوس، مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو، چلخیلو، شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ تکني شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي، د صحي پرسونل لپاره هم دي.
د بلخ د عام روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا زاد راډیو صدر غوښتنه ده د موږ وخت دې سره خراب دی مریمانو څه شي دا کتابونه راپراوي چې ولا چې په دې واشه د لوسالي د ننګر د کلی څخه
جائزہ مبارکی وایم جائزہ میں مبارک شاہ دستاسو په جائزہ مون ډیر فخر کوم ځکه چې دا جائزہ دې ستاسو سپیشلی کارکون کو او خبریالانو او پسپچلی رادیو دلالت کوي او ستاسو ډیر پرشتلی صادق ډول خپل مسؤلیت ادا کړی. آفرین دی په تاسو چې پرشتلی او مثبت ډول وظیفه اجرا کوئ. زه کم زیات پنځه لس کاله کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د دولس ساعتو څخه زیاته ازادۍ رادیو واورم. یو متل دی، ښه کار هغه دی چې اخري انجام یې ښه وي. کل تر کله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاښې بریالیتوب غواړم. ستاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. وسلام باحترام.
په یو راپور کې ویل شوی چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له اسمت ساروان.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللیو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې ګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن بشتونکو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې تر 2000 کیلومتر واټن بشتلی شي او اسرائیل هم پنهه کولای شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن وشتونکې توغندې وشول چې مختلف سرو کې لښتولې شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د تپپام چې ایران پر مختللې هوایي ځواک نه لري د لری واټن وشتونکو توغندیو ته ځکه پراختیا ورکړي چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په چیرې بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابر لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کیږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 8 تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د سمات سروان له دې راپور سره 3:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلامې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې شي چې د الوتکه د دښمن په ډزونه د نسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د طالبان ویان ذبی الله مجاهد ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلاص ولای کې را نسکور کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. یوه نوې سروې شي چې طالبان تیر کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمېدو سره افغانستان کې تورېستي بریدونه ډېر سوي دي. په 2019 کال کې د تورېزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، شي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا سوي. دا شمېره د ټولې نړۍ د تورېستي پېښو د قربانیانو 80% جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیت او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د غیوات په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیان منوي. دغه مخالف مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونو ته دوام ورکوي.
اوس هم لنا جي سپي څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سوکوهنی منتخب سیالۍ نن پای ته رسیدې. د سوکوهنی په دغه سیالیو کې 204 تیا لوبغاړو ګډون کړی وو. یاد سیالۍ په مرکز کابل کې لتیرو وو ورځو رئیسې په بیلابیلو وزنونو کې روانې وي. د سوکوهنی فدراسیون مسولین وایي دوی له 204 تیا لوبغاړو څخه 40 تنه د کابل د سوکوهنی منتخب لوبډلې ته غوره کړي دي. دغه سیالۍ هر کال د هیواد د سوکوهنی ملي فدراسیون له لوري د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف تر سره کیږي. د غور د بدني روزنې اداره وایي د دې ولایت د دریو ورزشي رشتو لوبغاړي په مرکزي سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راځي. د دغې ادارې مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړي د پاور لفټنګ، جمناسټیک او سنوکر په رشتو کې سیالۍ کوي. ټاکل شوی چې دغه لوبې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې پیل شي چې هدف یې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د 2019 کال لپاره د نړۍ د ځغاستې اتل یو عرب لوبغاړی وټاکل شو. د اسپانی آس خبرونې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ قطري لوبغاړی موتاز عیسا بریشم د ځغاستې غوره لوبغاړی نومولی. بریشم تر دې وړاندې د اولمپیک په بیلابیلو سیالیو کې درې د برونزو میډالونه ګټلي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی په خپل سیمه کې لیکلي د دولت نه هیله کوم چې د مرجی په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورو ډلو پام کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریبه لیکلي د پسرلي پراتګ سره به بیا هم د شله په ننګرهار کې خپل فعالیتونه پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي اهنه سقنی باید خپل مسؤلیت د سولې په راتلو کې ادا کړي. موږ د هغه خوشي کېدو ته خوشبین یو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د جلال آباد اړوند کانال کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. او جعفری لیکلي چې د چین بین الافغاني غونډې ته خوشبین یو. د افغانستان په جنوب ختیځون څلور ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کلتوري ستونزو له کبله یوه نجلۍ هم نه ده توانېدلې چې د خبریالې په توګه کار وکړي. احسان آریان راپور لري.
دا په پکتیا کې د یوې سیمه ایز رادیو د هغې خبرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د ښځینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په سټوډیوګانو کې د خبرونو ترجمه